درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د افغانستان پخوانی ولسمشر د مسکو غونډې ته په اشاره وایي افغانستان اوس د سترو هیوادونو د همکارۍ په میدان بدل شوی دی. په دې خبری مجله کې له حامد کرزي سره پر مفصل مرکې سربیره نور موضوعات هم لرو. په سر کې خبرونه واوري چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان حکومت او طالبانو موافقه کړې چې د سولې مذاکراتو بهیر ګړندی کړي. د ولسمشر د دوو جلا حکمونو پر اساس د افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان وټاکل شول او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد وپیژندل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت او طالبانو موافقه کړې چې د سولې مذاکراتو بهیر ګړندی کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د روسیې له ریا خبري آژانس سره په مرکې کې وویل چې د افغان دولت استازو او طالبانو ترمنځ په مسکو کې په نننۍ لیدنه کې افغان دولت د سولې مذاکراتو د چټکې دوه لپاره خپل چمتووالی وښودلې او په وینا یې طالبانو هم پر دې خبره موافقه وکړه. د مسکو د پرونی غونډې په پای کې په یوې ګډې اعلامیې کې د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان د افغانستان په جګړې کې لشکې لخوا وغوښتل چې د دې هیواد د بحران د هواري لپاره پر اساسي مسایلو بیړني بحثونه پیل کړي. د طالبانو د پلاوي یو غړي سهیل شاین په مسکو کې خبري غونډې ته ویلي چې امریکایي ځواکونه تر ټاکلې مودې چې د می لومړۍ نیټه ده له افغانستان ونوځي د سولې لټړونه سرغړونه کړي او طالبان به سخت جواب ووایي، خو نوموړي هیله وښوده چې د مرحله ته ونه رسیږي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په نویو څرګندونو کې ویلي چې تر نوومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پر پاتېدو غور کوي. د ولسمشر د دوو جلا حکمونو پر اساس د افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان وټاکل شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ستر جنرال محمد یاسین زیاد د دفاع وزارت سرپرست او حیات الله حیات د کورنیو چارو وزارت لپاره د سرپرست په توګه وټاکل شو. د ملي امنیت شورا وایند رحمت الله اندړ رسنیو ته په واسطولي پیغام کې د دې بدلونونو د دلایلو په اړه وویل.
دا ګمارانې د امنیتي سکتور پر رهبری او لیکو کې د لازمو اصلاحاتو دراتک دا امنیتی وضعیت تخوالی د هیوادوالو د سر او مال د خوندیتوب او تر 2023 میلادي کال پوري د پرزان بسیاینی د اجنډا د خط تطبیق په مخه شوی دی.
د غرض د ولسمشر د حکم پر اساس ستر جنرال محمد ایوب سالنګي د کورونی چارو وزارت د لمړي مرستيال پتوګه ګمارل شوی دی. نن په کابل کې د هغو څلورو پیلوټانو د جنازې مراسم ترسره شول چې پرون د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هليكوپټر د نسکورېدو په پیښه کې ووژل شول. عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انوار عمر او محفوظ نیکزاد هغه څلور پیلوټان دي چې پرون په بهسود ولسوالۍ کې هليكوپټر نسکور کړای شو. په دې پیښه کې 15 نور امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. د دفاع وزارت لمړي مرستيال شاه محمود میاخیل په دغه مراسمو کې وویل چې د دې کار غچ بخښل کیږي.
انشاءالله غچ به اخیستل کیږي. هغه کالی پور وی یا نور غیر مسؤول وسلوال، طالبان وی یا نور جنایتکاران، موږ د هر هغه کس پر وړاندې ولاړ یو چې د نظام دننه او بهر د دغه جنایتکارانو ملاتړ کوي.
که څه هم دفاع وزارت د دې هليكوپټر د لویدو لامل نشي، خو راپورونه وایي چې دا الوتکه د یو ځایي غیر مسؤول قمندان علي پور د وسلوالو لخوا د پورته کېدو پر مهال وشتل شوې ده. طالبان وایي په دې پیښه کې لاس نه لري. علي پور څو کاله مخکې د خپل سرو وسلوالو فعالیتونو په تور حکومتي ځواکونه ونیو، خو وروسته د ولسمشر د دوهم مرستل سرور دانش په ضمانت خوشي شو. اخوا د پینټاګون ویان جان کربي هم پر خپل ټویټر په دې پیښه خوشحالي ښودلې ده او هغه د هیواد د دفاع په لاره کې د افغان ځواکونو د قربانیو یو بیلګه بللې. د سختو بادونو له کبله نن په هرات ښار کې څلور کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي. د هرات عام روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې د سختو بادونو له کبله د ونو او دیوالونو د نړېدو له کبله دغو کسانو ته مرګ ژوبله وشته. نوموړی وایي په مړو کې یوه ښځه او درې نارینه شامل دي. ښاغلي شیرزي دغه راز وویل چې درې ماشومان، دوه ښځې او 15 نارینه ټپیان دي چې حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. نړیوال بانک اعلان وکړ چې په افغانستان، بنگلاديش او نیپال کې د کووید 19 ضد واکسین تمویلوي. په نړیوال بانک کې د افغانستان د څنګه مشر هنری کرالی ویلي چې د افغانستان لپاره $112 میلیون په پام کې نیول شوی چې $80 میلیون د نړیوال پراختیا سازمان لخوا ورکول کیږي. د ښاغلي کرالی په خبره نړیوال بانک د افغانستان له حکومت او د خپلو متحدینو سره یو ځای د کووید 19 ناروغۍ د درملنې او ټیسټونو د شرایطو د ښه کېدو لپاره کار کوي چې د افغانستان روغتیایي سیستم په ایران کې د نوروز پر رسیدو د بی پول خبريالانو سازمان د ایران له حکومت غوښتي چې هغه یوشت خبريالان او نور کسان چې د دوی په خبره په غیر عادلانه ډول بندیان سوي دي بیرته خوشی کړي. دغه سازمان چې مرکز په پاریس کې دی پرون په ویل مې کې ویل یوشت شزینه او نارینه بندیان چې یوازنی جرم یې د حقایقو خپرول او د دندې ترسره کول وو، د مارچ پر یوشتمه د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ د خپلو کورنیو تر څنګ نه بلکې په زندان کې تیروي. او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد وپیژندل سو. د موضوع د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې راغلی چې د کورونا وایروس تر خپرېدو یو کال وروسته خپره شوې ده. د خوشحالۍ نړیوال راپور د ګالوب نړیوال سازمان د درې کلنې سروې په نتیجه کې جوړ شوی او په دې سروې کې د بیلابیلو هیوادونو له وګړو پوښتنه شوې چې څومره د خوشحالۍ احساس لري. هغه شخصونه چې په دې برخه کې اشاره ورته شوې، د هر وګړي پر سر ناخالص عاید، د عمر منځنۍ کچه، ازادي، حکومتونو کې اداري فساد او سوداګري یاد سوي ده. د نړۍ په لسو خوشاله وادونو کې ډنمارک، سویس، آیسلند، هالند، ناروې، سویډن، لوکسمبورګ او نیوزیلند شامل دي. په دې نوملړ کې چې د 1940 وادونو نمونه پکې شته، افغانستان، رواندا او زیمبابوې په وروستیو لیکو کې راغلي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. خوانه ولسمشر حامد کرزای وی په دې لټه کې نه دی چې د کوم موقت حکومت مشي ورکل شي.
ما خپل دور پر کړی دی ز د سولې په کوشش کې، نه د اقتدار په کوشش کې.
طالبان وی د امریکایي ځواکونو د حضور دوام د سولې د تړوند ماتولو معنی لري. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د خپل پوځیانو د ماموریت د مودې پر اوجدولو خبر کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د بهرنیو ځواکونو وتل یا نه وتل نه، بلکې خبرې د افغانستان ستونزه حل کولای شي.
په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنی او اساسي حل لار اوربند او سوله ده.
افغانستان زیمبابوې ته په دوهمه شلوریزه سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. د طالبانو د مرکزی پلاوی یو غړی سهیل شاهین وای په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د حضور وشتول د دوهې د سولې تړون د ماتولو په معنا ده چې د دې دلیل خبرګون سره به مخامخ شي. د پرسیال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په افغانستان کې تر نومبر میاشتې پورې د امریکایي ځواکونو د ماموریت موده وغځوي. په دې اړه راپور لرو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی و امریکایي ځواکونه تر می میاشتې پورې له افغانستان څخه ووزي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن لیوالتیا ښودلی چې تر نومبر میاشتې پورې به د امریکایي ځواکونو موده وغځوي. تازه د امریکا ان بی سی ټلویزیوني شبکې د یوې با خبرې سرچینې په حواله لیکلي چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم له غړیو سره په ورستي خبرو کې په می میاشت کې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو له ایستلو سره مخالفت کړی او ویلي چې تر نومبر میاشتې پورې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جمهور رئیس بایدن د ان بی سی امریکایي ټلویزیوني شبکې سره په مرکې کې د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې دا به د امریکا لپاره سخت وي چې له ټاکلې نیټې سره سم له افغانستان ټول عسکر و باسي خوویلی و کچری د ماموریت و غزيګي هم ډیر بوګد نشي. کچری تر نومبر میاشتې د امریکایي ځواکونو موده و غزول شي، دا به د دوه تړون خلاف وي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی و. په دې تړون کې چې امریکا د طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په میاشت کې په قدر کې لسلیک کړای و، موافقه شوې و چې د 2021 میلادي کال د می میاشتې تر پایه به ټول امریکایي عسکر له افغانستان ووزي. د ان بی سی په راپور کې راغلی امریکا دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې طالبانو د هوکړې عملي کېدو ته ژمنتیا ونه خوده، تاوتریخوالی زیات شو او دغې ډلې له القاعدې سره اړیکه پرې نه کړه. دا چې د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور دوام به په سوله او جګړې باندې څه اغیزې ولري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي، د پریکړه به هم د جګړې په مهارولو اغیز ونه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي، د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنۍ او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو له لارې راتلی شي.
جو بایدن په داسې وخت کې له افغانستانه د عسکرو د ایستلو یا نه ایستلو په هکله پریکړه کوي چې په افغانستان کې د موقت ادارې او سولې په هکله بحثونه تود شوي دي.
و مبریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې غور کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت موده چې ټاکل شوې ده د می په لومړی پای ته ورسی شي تر نومبر پورې وښتوي. خو د طالبانو د مرکزی پلاوی وغړي سهیل شاهین ویلي چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حضور دوام به د دوه د سولې تړون د ماتولو په معنا وي او دا ډله به په وړاندې خبرګون څرګند کړي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د افغان طالبانو د مرکزی پلاوی یو غړي سهیل شاهین ویل که امریکا له افغانستانه د می تر لومړی نیټې سرتیری ونه باسي له دوی سره له شوي تړون څخه سرغړه وای دی او د دوی له خوا به له غبرګون سره مخ شي. سهیل شاهین چې د مسکو په غونډه کې ګډون کړی و اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې دوی هیله مند دي سو امریکایان به خپل ژمنه پوره کړي.
وی هاد 18 مانس اب نیګوشیشن ود د امریکانز and they agreed
موږ له امریکایانو سره تلس میاشتې مذاکرات وکړل او دوی موافقه وکړه چې دوی به په څوار لس میاشتې کې افغانستان څخه ووزي. دا وخت د اپریل په پای او د می په لومړۍ نیټه را رسیږي، نو دوی باید ولاړ شي، ځکه که دوی ولاړ نه شي او پاتې شي نو دا په دې معنی ده چې دوی د شوې هوکړې سرغړاوی کوي. دا سرغړاوی به زموږ لخوا نه وي، دا به د دوی لخوا وي. نو که داسې وشي هر عمل عکس العمل لري. له شوې هوکړې دا ډول سرغړاوی به زموږ عکس العمل ولري، خو موږ هیله من یو شي داسې به ونشي.
نوموړي زیاته کړه هیله من دي چې امریکا به په خپل وخت ووزي او دوی به د افغانستان کړکیچ پر سوله ییزې لارې هوار کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې له مخې ټاکل شوې وه چې امریکایي ځواکونه تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووزي، خو جو بایډن لیوالتیا ښودلې چې تر نومبر میاشتې پورې به د امریکایي ځواکونو موده وغځوي. تازه د امریکا ان بی سی ټلویزیوني شبکې د با خبره امریکایي سرچینو په حواله لیکلي چې بایډن د خپل ملي امنیت د ټیم لغړی سره په وروستي خبرو کې په می میاشت کې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو لیستلو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې تر نومبر میاشتې پورې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو په اړه غور کوي. جمهور رئیس بایدن د ان بی سی امریکایي ټلویزیونی چینل سره په مرکې کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوه ویلي دا به د امریکا لپاره سخت وي چې له ټاکلې نیټې سره سم له افغانستانه خپل عسکر وباسي. که چیرې تر نومبر میاشتې د امریکایي ځواکونو موده وغځول شي دا به د دوهې تړون خلاف وي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی و. په دې تړون کې چې امریکا د طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په میاشت کې په قطر کې لاسلیک کړ موافقه شوې و چې د 2021 کال د می د میاشتې تر پایه به ټول امریکایي عسکر له افغانستانه ووزي. د دوهې هوکړې په اساس طالبان باید تاوتریخوالی کم او القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، خو د ان بی سي د راپور په اساس طالبانو په خپل ژمنه عمل ونه کړ او شرایطو ته په کتو اړتیا ده چې دا موده وغځیږي. دا چې د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور دوام به په سوله او جګړه څه اغیزې ولري، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي او پرېکړه به هم د جګړې په مهارولو کوم اغیز ونه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر نن د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي، د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنۍ او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو لاله راتلای شي.
بل لور ته وسلوالو طالبانو هم خبرداري ورکړی چې که امریکایي ځواکونه له هوکړې سره سم او تر ټاکلې ضرب الاجل پورې له افغانستانه بهر نشي، پر دې ځواکونه به له سره بریدونه پیل کړي. جو بایدن په داسې وخت کې له افغانستانه د عسکرو د ایستلو یا نه ایستلو په هکله پریکړه کوي چې په افغانستان کې د موقت ادارې او سولې په هکړه بحثونه تود شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس یو ډیره بریالۍ غونډه بولی او وایي د سولې لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغانستان د سترو هیوادونو د همکارۍ په ډګر واوړي، نه د سترو هیوادونو د رقابتونو په میدان. ملالی بشیر له حامد کرزی سره په دې ځانګړې مرکه کې د مسکو کانفرنس تر څنګ په ترکیه کې د راتلونکي کانفرنس د مشارکتي او موقتی حکومتونو د ګنګوسو او نورو موضوعاتو په اړه مرکه کړې. په پیل کې پخوانی ولسمشر د مسکو کانفرنس د اهمیت په اړه نظر څرګندوي.
دا یو موفق کانفرنس و، خصوصا چې د افغانستان په هکله د ستر هیوادو یو مجلس جوړ شو او د دې د همغږي او همکاري نشو د افغانستان د سولې لپاره په دې کې پاکستان ګډون هم مثبت خبرو، او بیا د ترکیه او د قطر راتګ او دعوت کېدل هم د ناظر په توګه ډېر ښه خبرو، او بیا خصوصا چې افغانان په کې ناست وو دا ټول هغه موارد وو چې د کانفرنس د کامیابی باعث ول. یعنی بین المللي همکاري د افغانستان د سولې په اړه د افغانانو ګډه ناسته په دې کانفرنس کې ډېر مثبت نقاط دا هم چې روسیه به اعلامیه د افغانستان لپاره د یو نیک آیندې د سولې او د ثبات او د ترقی ژوندانه پیغامونه پکې کوي زموږ په نظر ډېر عالي وو.
تاسو په خپله د ژر ټاکنو ملاتړ کوي او که د موقتي حکومت تاسو ته شش کاریږي؟
د افغانستان خلک سوله غواړي او سولې ته ژر او ژر تر ژره رسیدل غواړي. دا به ډېر اسانه وي که طالبان اسلامي تحریک د فعلي حکومت سره شریک شي او دا پروسه سلیسي او ګړندۍ او افغانان ژر سولې ته ورسېږي. دا به کار ډېر اسانه کړي، خو که هغه نه کیږي او د طالبان تحریک نه مني نو بیا د افغانستان د خلکو لپاره سوله حیاتي ده او مهمه ده. په عین حال کې هر څه چې پیښیږي د سولې په چوکاټ کې او د سولې لپاره باید چې د افغانانو د ملي ارادې د تمثیل لخوا وشي. یعنې دلته هم سوله مهمه ده او هم آینده حکومتو یا هر تشکیل چې بیگاغ مواقت غیر مواقت د افغانستان د خلکو د ملي ارادې تمثیل ډېر مهم او حیاتي ده.
کرزی صاحب، که د موقتي حکومت مشري تاسو ته درکړل سي تاسو به وکی؟
نه ابدا، ما خپل دور پوره کړی دی. زه د سولې په کوشش کې نه، د اقتدار په کوشش کې. زه د افغانستان د شهروند په توګه، د وګړ په توګه، د طبيعي په توګه د خپل خاور د پرسول غواړم وړي ژوند دی وړي مکور دی.
تاسو د افغان ولسمشر دغه درز څنګه ارزوي چې وایي یوازې د ټاکنو نه لاري حکومت انتقال دی؟ سي
انتخابات یو ښه اصل دی او دې ته موږ ټول متقید یو، خو دې ته باید وکړو چې شاید په فعلي شرایطو کې انتخابات ممکن دي که نه دي ممکن، او دا به څنګه ترسره کیږي. طالبان تحریک وجه ته آماده شي چې دا انتخابات ترسره وکړي خو ښه خبر ده، اما که هغوی دا نه غوښتل نه کېدله او سولې ته تاوان رسېدی او دا د تاسف او درد ډک اوضاع د افغانستان په دغه شکل بیا رسېدله او شي درېدله، په دواړو خواو کې افغانان وژل کېږي، په دواړو خواو کې د افغانانو کورونه خرابېږي.
آیا ولسمشر غنی باید استعفا ورکړي؟
نه نه، موږ دا نه وایو چې استعفا دي ورکړي یا دي کار پرېږدي. موږ غواړو چې نظام وساتل شي، دولت وساتل شي، سرغړونه وساتل شي، د سولې لپاره هر هغه څه لازم وي. موږ د افغانستان خلک سوله غواړي او د هغه لپاره کوشش وکړي.
د طالبانو یو ګډونوال عباس تانکزی ویل چې اوس ډیر ناوخته دی چې د سولې خبرې کیږي. د افغانانو لاستراوړنی هم بی ځای او یا هم د تمسخر وړ وبللی او د ځینو ننګونو په اړه د پیغور غونډه یادونه وکړه. د ویل چې افغانستان ته یو امیر او خلیفہ پکار دی. همدارز یې د عدالت په اړه په خبرو کې د لاس قطع کولو خبره وکړه. افغان حکومت یې د امریکا امنیتي قوا وبلله او داس نور شانی ویل. تاسو څه فکر کوئ چې آیا طالبانو لنی ویمه لسیز راهیسی واقعاً تغییر کړی دی؟
موږ یو آباد افغانستان غواړو، یو آرام افغانستان غواړو. داسې افغانستان غواړو چې د افغانستان د خلکو اراده واضح پکې تمثیل شوی او صاحب اختیار د افغانستان ولس هر څه خپل اراده ولري.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وو. د دې مرکه مفصله بڼه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کتلی شي، ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا دفاع وزیر د هغو افغان سرتیرو په وشل کېدو خواشینی شولې چې وړ مشپې الوتکه د میدان وردګ ولایت په بي سود ولسوالي کې پراکېټ ووشتل شو. لبلې خوانن په کابل کې د هغو څلورو پیلوټانو د جنازې مراسم ترسره شول چې پرون په دې پیښه کې وشل شي. اجمل ان را سره په سټوډیو کې دی، د موضوع نور تفصیل ترې اورو.
څروان سپ دې میدان وردګو په بیسود ولسوالۍ کې د نسکور شوې سرخی الوتکې د څلورو وژل شوو افغان افسرانو چې د هوایي ځواک افسران وو په درنوي نن په کابل کې یو لړ نظامی مراسم همدارنګا د دعا او فاتحه مراسم جوړ شوی وو. په دې مراسمو کې د افغانستان د حکومت لوړپوړو دولتي چارواکو او همدارنګا د افغانستان د ملي اردو لوړپوړو افسرانو ګډون کړی و. د افغانستان د هوایي ځواک یو میولس دولت سرخیال وتکه وړ مشپه د میدان وردګو د بیسودو د اول حصې ولسوالۍ کې د ناستې پر مهال په راکټ وویشتل شوه او نه تنا د ملي اردو منسوبین پکې وشل شول. په دې اړه د دفاع وزارت یو اعلامیه ویلي و چې په دې الوتکه کې څلور تنه د الوتکې عمله د پیلوټ په شمول او همدارنګ پنځه تنه نور د ملي اردو سرتیری په دې کې وشل شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل نن په پیښه کې د څلور وشل شو هوایي افسرانو د جنازې مراسمو کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دې پیښې د قربانیانو غچ په واخلي.
ان شاء الله انتقام عزیز
ان شاء الله غش باخستل کیږي. هغه کالی پوروی یا نور غیر مسول وسلوال، طالبان وی یا نور جنایتکاران، موږ د هر هغه کس په وړاندې ولاړ یو چې د نظام د ننه او بهر د دغه جنایتکارانو ملاتړ دي.
د جنایتکارا حمایت میکنه، مو د مقابلش استاد اسلم.
تر دې مخکې خپل جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د پنځشنبه په ورځ ژمنه کړې و چې هغه کسان به د قانون منګولو ته راکاږي چې د دې الوتکې د نسکورولو په پیښه کې لاس ولري. د سرخی الوتکه په بیسودو ولسوالۍ کې داسې مهال نسکوره شوه چې په سیمه کې د یو ځایي قومندان علیپور او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. د قومندان علیپور یو ویان محمد حسین توانا پرون ازادي راډیو ته ویل خی الوتکه د دوی په ډزو نسکوره شي. خغلی توانا دا هم ویل چې د الوتکې د نسکورولو مسولیت په غاړه نشي اخیستی، خو دا مانی چې الوتکه هغه محل په سیمه کې ولویده چې د دواړو طرفونو ترمنځ، یعنی د علیپور د وسلوالو او افغان په سیمه کې د میشتو افغان ځواکونو ترمنځ شدیده جګړه روانه وه. خغلی توانا دا موویل چې د باور لري چې الوتکه په راکټ وشتل شوې ده. توانا ویل چې په جګړه کې، البته د پرونی جګړې په اړه ویل چې د علیپور د وسلوالو املک تر لږه پنځه کسان وشل شوي دي. بلخوا دی امریکا د دفاع وزیر لوید آستین هم په یو بیان کې د دې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د څو افغان سرتیرو په وشل کېدو خواشینی ښودلې ده. د امریکا د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې د آستین له خولې ویلي دي چې زموږ افغان همکاران د خپل هیواد د راتلونکي لپاره په ډیره زړورتیا جګړه کوي او دا غمجنه پیښه د هغو قربانیو یادونه کوي چې امریکایي سرتیری او افغان ځواکونه په شریکه د یو سولیز افغانستان لپاره ورکی. په میدان وردګو بیسودو ولسوالۍ کې دغه میشت کومندان د علیپور په نوم تر دې مخکې هم له افغان امنیتي ځواکونو سره پنخته اوخته، څو موده مخکې هم هلته د امنیتي ځواکونو سره نښتي وشوي چې وروسته بیا د دواړو لورو د منځګړیتوب لپاره له کابله یو هیئت ورغی. علیپور ځان په سیمه کې د سیمه ییزو پاڅونوالو کومندان بولي. د تر دې مخکې هم د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په تور د حکومت لخوا نیول شوی و چې وروسته د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال سرور دانش په ضمانت خوشي شو.
ډېره مننه اجمل اندو چې په میدان وردګ ولسوالۍ په بیسود ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک د هلیکوپټرې د غورځېدو په پیښه کې د څو تنو پیلوټانو او د ملي اردو د سرتیرو د وشل کېدو په دې پیښه د امریکا د دفاع وزیر د خواشینۍ په باب معلومات ورکړل.
آزادي رادیو
د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټانو او چینایي ډیپلوماټانو ترمن سختي خبري شوې. امریکایي ډیپلوماټانو چین د ایغور مسلمانانو په ځپلو تورن کړي او د هانګ کانګ او تایوان مسلې یاد کړي دي چې بحث په توت شو. خو د چین بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړي چې د چین په کورنیو چارو کې دی مداخله نه کوي. تفصیل احمد شي براوروي.
وروسته له دې چې جو بایدن د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د لومړي ځل لپاره امریکایي او چینایي ډیپلوماټانو مخامخ سره وکتل او لانجه یې وکړه. له دې سره د واشنگتن هغه هیلي کمزوري شوې چې غوښتل یې د چین په چلند کې به بدلون راشي او دې ته به زمینه برابره شي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت کې اړیکې خړ پړ شوې وو هغه بیرته سم شي. د پنځشنبې په ورځ د دواړو هیوادو ډیپلوماټانو په الاسکا کې د دوه ورځنۍ غونډې په پیل کې لانجه وکړه. امریکایي لوري چینایان د غونډې له پروتوکول څخه په سرغړونه ملامت کړل او دواړو لوریو د کمرو مخې ته پر یو بل تورونه پورې کړل. په داسې غونډو کې چې په پیل کې ملاحظات تر څو دقیقو نه زیاتې شي، د خبریالانو مخې ته تر یو ساعت زیات دوام وکړ او دواړو خواوو په ښکاره په بېساري ډول د یو بل پر سیاستونو نیوکې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپلو افتتاحیه خبرو کې وویل چې د چین اقدامات هغو اصولو ته ګواښتي چې نړیوال ثبات خوندي کوي. انټونی بلینکن دا هم وویل چې متحد ایالاتونه د سینکیانګ په ګډون د چین یو لړ اقداماتو ته ژورې اندېښنې لري چې بحثونه به پرې وکړي. واشنگتن چین په سینکیانګ کې د اویغور مسلمانانو په نسل وژنه تورن کړی دی. ښاغلی بلینکن نورو اختلافي مسایلو ته هم اشاره وکړه او ویل چې متحد ایالاتونه غواړي د هانګ کانګ، تایوان، سایبری حملو او د امریکا پر متحدانو د اقتصادي فشارونو د راوړو پر موضوعاتو بحثونه وکړي. بلینکن زیاته کړه چې د بایدن اداره له خپلو متحدانو سره د چین په داخل او خارج کې د دغه هیواد د مخ په زیاتېدونکي استبداد په وړاندې یو لاس ده. چین د کمونیست ګوند د جګپوري ډیپلومات یانګ جی چی او د بهرنیو چارو د وزیر وانګی له لوري دې څرګندونو ته په قهر ځواب ورکړ او وی ویل چین په خپل خاوره کې د امریکا له مداخلې سره مخالف دی. وانګی خبرداري ورکړ چې د داسې مداخلې په اړه خپل سخت مخالفت څرګند کړی دی او د دې پر ضد به سخت اقدامات وکړو. وانګی امریکا تورن کړه چې په خپل هیواد کې د بشري حقوقو د ستونزو په حل کې پاتې راغلی ده او په نور نړۍ کې د خپلې دیموکراسي لپاره مختګونو لاس واخلي.
او وسم د سپورت په لوري، د افغانستان او زیمبابوي لوبډلې نن په دوهمه شل ورسیالۍ کې مخامخ شوې. دا لوبه هم افغانستان وګټله. احمد شبر دا مسابقه تعقیب کړې ده. شبر صاحب، افغانستان دوه شل ورسیالۍ وګټلې او په حقیقت کې د شل ورسیالۍ لړۍ وګټله، یعنی درېمه مسابقه که و هم نه ګټي نو دا لړۍ ګټلې ده. د نننې مسابقې په اړه زموږ اوریدونکو ته خپل نظر ووایئ چې څنګه وستاسو ګمان؟
مننه سروند صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا لړۍ افغانستان ګټلې ده، همداسې ده. یو لوبه پاتې ده هم سبا ده، خو یو لوی توپیر دا و چې نن لوبه افغانانو په 15 منډو په تفاوت وګټله او تر دې مخکې تیره لوبه د 18 منډو په توپیر ګټلې وه. په شل وره لوبه کې دا خورا ډیر ستر توپیر دی. او دلته زه یو یادونه وکم چې په نړۍ کې د 104 هیوادونو ملي ټیمونه په مختلفو مرحلو کې لوبې کوي. البته نور هیوادونه هم ټیمونه لري، خو دا منل شوي ټیمونه دي. په دومره ډیرو هیوادو کې مجیب الرحمن په بالنګ کې د شلو ورونو د ټولو هیوادونو په ترس کې درېم مقام لري، او هغه هم له زیمبابوي سره په دې لوبو کې نه لوبې ده، خو بیا هم افغانانو په دومره توپیر دالو د لړۍ وګټله.
بله، ما هم دې شي ته اشاره کوله، نه مجیب الرحمن وو په دې مسابقه کې او نه هم ګلبدین نایب. د دوی دواړو په ځای چې کوم لوبغاړي لوبېدلی ول، د هغوی لوبه څنګه وه ستاسو په نظر؟
د مجیب الرحمن ځای سخت دی چې ډک شي، ځکه چې هغه ډېر منلی بالر دی. البته د ګلبدین په ځای باندې دلته جنت لوبیده. ګلبدین هم میډیم فاست بالر دی، جنت هم میډیم فاست بالر دی، او دواړه بیټنګ کوي. او که چېرته د بیټنګ پرتلې ته راشو، نن سبا تر ګلبدین جنت بهتره لوبه کوي.
جنت په دوړو برخو کې شول وبېدو ما په نظر، او فکر کوم چې ټټولو شلوبه په نننې مسابقه کې محمد نبی وکړه، لکه چې دی لوبي غوړه لوبغړې مو پیژندل شو.
او محمد نبی او جنت دوه آل راونډران وو او په دې ټیم کې پکارو چې آل راونډر ولري. دوه آل راونډر عادتا په شل وره لوبو کې ټیمونه لوبوي او دوه سپین بالران لوبوي، دوه تیز بالران لوبوي او نور بیټسمینان وي. د افغانستان ټیم هم همدغه رقم ټیم وو دا ځل، او محمد نبی هم په دواړو برخو کې بهتره لوبه وکړه او جنت هم محمد نبی دوه وکټې واخیستې، جنت یو وکټ واخیست او په بیټنګ کې جنت تر 500 ډېرې منډې وکړې او محمد نبی هم تر 30.
بلې، او داسې همدارس راشد خان نن که څه هم منډې ډېرې ورکړې لیکن درې لوبغاړې وسوسول فکر کوم. پرحال سبا بله مسابقه ده او زموږ دا خبري مجله همدلته پای ته رسیږي. دا بله خبري مجله ساتفا فروغ وړاندې.